وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پایل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی یې ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخښه چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18320 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4220 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي دي او څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلې سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولند په جنوب ختیځ ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسو. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د مونډلو لټکو چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پښتنه ورسره تر دې مطرح شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخبل ملت په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سناغړي لنډسي ګراهام په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو شغلی ګراهام دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر افغانستان داسې یاد شو چې ماسکاو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم د اساسو کوربه توپ کړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبرې وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه له 2018 کال راهیسې روانه ده. په دې غونډه کې چې د چاشنبه پر ورځ وشوه د طالبانو اساسو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم چې په دې خبرونه کې راسره دي او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاد نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لري استله، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خدد بایدن په خبرو کې شل د پی پاتې دلو کله په افغانستان کې کوم ستر لاست راوړنه نو زه فکر کوم د دې په دې شاته په کوم توافق از سبې چې دا خبره یاد لکو کې یاد کوز فکر کوم په دې باندې چې د رسېدلې چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نو د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په یاد او لحظه په شد په باندې نشي جګر لا شاید په دې کې بعض اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک دې افغانستان زیاده وسله وشي او نړۍ به د افغانستان مسایلو ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوي، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څنګه؟ آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خو چې به موکل په ازادي رډو کې ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولې، خامخا په بریتانیي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کم شوې ده. څنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالې را پیدا شوې دي، د ګازو او د فیول مصارف دوچند شوې دي، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسېږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کړي، تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغو مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو راتګ نه راغلی وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسایل مطمئناً کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح راپیل شوه او د هغه ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تعویق وغورځېدل، مطمئناً تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز ده. هماغسې چې ټوني بلیر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې، د لندن په ښار کې امنیت ده، دا څوک په خپل انتخاب نشي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي. او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هماغسې چې ولیدل شو اګنور یا
ډاکټر حسن ته به ورشو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او کنه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او ښه چارې ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شو کنه، بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب په ګرمۍ سره تعقیبوي، او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه، د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري. او
حسن صاحب او بخشه دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو، تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوي چې له افغانستان نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي، دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنا نه ورکوي؟
نه، برعکس، زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په وس کې هم د نورو د پاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډې جوړې کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي، بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي، کانفرنسونه جوړوي، غونډې جوړوي، او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې سرګندونې او روښانتیا ورکوي. لدې کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چاهر شوی نه دی. و یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترن لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښي او خطراتو ته راجمه کوي چې آسان تر کول شي. دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای لخوان او په اروپا کې افغانستان مسلې څه سره شوی دی، لته دا دی چې د هغه ډیره پاملرنه اوکراین ته ده او اوکراین کې د روسي سره مخامخ لاس ګریوان دي.
نو حسن صاحب بخشی که ده اوکراین مسئله اینو، اوکراین تا خو روسیه عملا پا جنگ کده، نو روسیه باید دیر اوکراین تا متوجه بی.
ما عرض وکی چه روسیه پا غیر لده چه پا اوکراین که خپلا زیاد دا پاملرن لری او غواری چه حل تماته و نخری دا پا نور امکاناتو بانده هم چه ممکن غربیان دا دوی گتی چلینج کی یا دوی تا گوگو اخیگی په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر رانږدې شي. له دې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې لاغه خونه ډاډمن اوسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ننګل صاحب هم خبرونه کړې سره یو ځای شو. ننګل صاحب شرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې سیدی صاحب سره شریک کړه، دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپل خپل کلنۍ وینا کې چې ملت یې کوله، لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ورغوښته و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. آیا دا یو سیمبولیکه بلنه و چې د دوی افغانستان هیر نه دی او کنه؟ ستاسو تحلیل.
سلام تاسو ته درنو میلمنو ته د خبرونه لیدونکو ته. زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شلکلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و. ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي. سیاستوال عموما د خپل بریا او خبرې کوي په دغه مهمو ویناو کې، مهمو مناسباتو کې، او د خپل ناکامۍ په اړه باندې هیڅ کله یو سیاستوال به ولسمشر بیا یادونه نه کوي. افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باب په تیرو شلو کالو کې وای نه شو کولای چې هلته هغه څه چې په دوی غوښتل پلې کې هم دغه سید افغانستان د خلکو کومارم غوښتنې چې وي، کومې تقاضا وي چې وي، هغه هم پایدار پاتې نسوي. د تروریزم په خلاف جګړه هم چې هغه هم بریالی نه و. تاسو ولیدل تروریزم بیرته حاکم شو، افراطیت له افغانستان کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترګرو په مرکز باندې بدل شو. لوی وجه ماته دا ښکاري پات شو د یو څه سفیر بلل شخصی روابط دي تاسو ګوري په بارنه هیوادونو کې اکثرا خلک د خپل شخصی روابطو په اساس بریزینی زینو ته لار بومي هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی ده او هغه د افغانستان نمائندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی زما دا باور نه دی البته شخصی روابط کې دلای شي ډیر خلک کافی هوښیار وي او خپل شخصی روابطو نه په استفاده باندې زینو زینو ته مهم زینو ته ځان نسبی او بیا د سې خې چې ګویا د افغانستان نمائندګۍ بلل شي
مانه دا نن کله سپ سیدی سپ ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب اشاره ورته وکړه د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سوره غړولې ده او کنه
په یقیني ډول سلام معزز نوی ملت هم وړاندې کوم نه غلسته په یقیني ډول چې سوره غړولې ده د ستاسو د مخکېنی سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه متاسفانه دلته د ګټ او د منافع او د مصالحو خبرې دي د توماس ویس سفر به هلته چې عنوان وګوري د امریکای د ګټې د ساتلو لپاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هغه څه چې دی کومرون یا نور مو دا کوم پته خبر نه دی چې د خپل ګټې لټي او په
سیدی سبو بخشي سیدی سبو بخشي تل دا خبره کې چې فلانه د خپل ګټو لخاطر دا کار کوي طبي خبره ده حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدسو شانو کې هم نغښتې دي دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري پاته دا شول چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي څنګه هم لسنه ده
دا د په هیڅ صورت د سیاست الوباده د په هیڅ صورت منفي خبره نه ده اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه په نظر کې اسا اولګت ورکو اما د یو وطن خا د یو خادم او د یو خیر خا ګټي د وطن ګټي دي د یو با پرنسي په ګټي دادي چې خپل ګټي د بل چا په نابودي کې ونه لټوي دا خبره ده چې باید په اصطلاح تقبیشي دا چې امریکا خپل سر وویست او د افغانستان خلک معاملې کړ دا غبدي ده اما د چې امریکا خپل سرباز ساتي خپل ګټ ساتي او هر څه خپل دي کې کوم مشکل نشته دا طبيعي خبر ده اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټ د بل چا په بربادي کې ولټوي او ورته د پامونه کې اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د په کولاند کې دا شی دی چې موږ ته آزار راکړي
حسن صاحب د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کراشو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیه ته په څه سترګه ګوري یعنی ډیر اندیشنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ اسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بل خبره ده
بالکل انداسه دا دوی په افغانستان کې هغه څه چې طالبان وایي د طالبانو خبره په یو خبره ده یوې پاته ده خبره مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان وایي لکه طالبان خدا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناتو او دوی ماتې کړې دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي ولې داسې نه ده دوی په هر څه باندې حاکم نه دي او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنگیالیانو څخه نیول شوې دي هغه داسې وسلې وي چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وي معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوا کوي حاکمیت نه لري او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په کار باندې خرڅیږي او ترلستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي په پټه یا په کار باندې مرکزی اسیا ته لار پیدا کړي او دغه سکانه به وکی لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستره ویجاړې رامنځته
البته په الماتا کې یو ډول سولې صحت هم وی ورسره او ستاسو تر دې خبرې پوری چې په افغانستان کې ډېری وسلې وي د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي هغه د سباندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکې دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلې طالبان سره له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو تراشم څه فکر کوي چې په دغه حالت کې چې روسیا د افغانستان نه اندیشنه لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاری په ظاهر خو چې امریکا ډیر اندیشنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یو تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډیر تغییر کړی د شل کال مخکې تهدید متحده ایالاتو ته او په 2020 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سکیورټي، چې یعنی د دوی کورنۍ امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره او 2020 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه وسیږي. سیستمونو ډیره پراختیا کړې ده، ټکنالوژي ډیره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونه شي کولای د امریکا کورنۍ امنیت ته ګواښ پیښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو، آرټیفیشل انټلیجنس د ډېر ظرف یو څوک دوی کولی شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو لپاره په افغانستان کې بریا چې ده دا د افراطیت بریاوا دا په لوی کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلیږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف شو. یو دم هغه پریکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپلو وطن وکړه او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغه سي عادلانه ریکړه نه وای کړی شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو له وجوهات له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې تشل کاله میلیارډونو ډالر ولګوي او په اخر ورځ چې راوځي دا غځي د ولس اکثریت چې دی تا ته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه. نو دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسي، یو غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټمټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان په دې موضوع کې د یوکرين نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جهه هم ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټول توجه په یوکرين باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی د انرژي کې دي سناسه تقسیم کړی سي، اولته د دوی فوکس لګاوي خواته هم وړوي. تقابل روان د لوی قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي، خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څه کوي، په افغانستان کې حاکمان چې څوک دي هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مې خوا روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معامله کیږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا او په نهایت کې به د لویو قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي او کنه دا کولای شي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې د نور په سوره کې ژوند وکړي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمه له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګیال صاحب اشاره ورته وکړه، په یو ډول باندې یعنی د سیمه ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسنی افغانستان روابط له پاکستان سره ډیر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډیر حیاتان تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللی دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بے ثباتی په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت په اور سره بے ثباته نشي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې باید سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تمام راپور شي وو چې سیستم رنګ کله چې دلته هر څه شروع کړو نو څه چې به تلاړل کوم اصلي به ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسي روابط په روسي کې ډیر حسن شوي دي، یعنی له تیرو څو کلونو را په دی خو څنګه په ماسکو کې سیاسيون سوي، څنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډیره زیاته دغه نه ده مطرح نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرح ده، او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د ځان ملګری کی، او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډیره فعاله ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چلا د پخوانی شوروي په د پوځونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکاو، او په دې باندې روسیا پیږي چې هغه په پخوانی وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر په وروسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانه هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبي د پښې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ښودلی شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له د ګټو او منافع ولا د غیر وزي د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوس په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی پر نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونه لوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه برته ټینګه شو. له سیدی صاحب ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د روسي خبره. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چینای زکیدل د وخت سوال دی. دا یو خبره. دومه خبره، د پاکستانی استابلیشمنت او د طالبانو رابطه مقطعی د منفعت پر بنیاد رابطه و، دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام سیستم پروژې د وګو پروژې د برق پروژې او هر څه لاندې دي ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستانی استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او د مثال شي د پاکستان د طالبان لپاره دا نشي کېدلی. د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال دا علایم موږ ګورو. په خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نه ویل شي ځنه په خبر کې تناقض کوي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې سیاست طالبان کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نږدې چې په خو دریږي او طالبان نو دا فرصت دی.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. روسیو کې داسې راپورونه لرو چې په ځینو برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همدارس د پاکستان تیر ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځیانو عملیات کړی وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلې دي او د یو غل جیبونو نه افغاني راوتلې دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه ستراتیژیک روابط اسکل هم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابېږي. طالبان شل کال د بادار او د غلام اړیکه پاتې شوی دا او شل کال هلته پاتې شوی دي. پاکستان ډیر ښه پوهېږي طالبان څوک دي. د طالبانو پلس ور معلوم دی، د طالبانو روان دوی ډیر ښه پېژني. د هغوی کورنۍ اوس هم هلته دي، د کابینې ټوله کورنۍ هلته اوسېږي، د فلن ټول حکومت هلته دی. سار مقام تاسې ګورئ د دوی تفریح چې وي د جمعې او د پنجشنبې په ورځ دی افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسې دا اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنې هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسې وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو باندې خراب سي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای شي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سي الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 15 میلیونه ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خوانه حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ به د 6000 افغاني سره مسافر قتل کیږي، هغه ناغه اخیستل کیږي په دومره بندیزونو سره سره او د هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک دغه برخورد تاسو معلوم دی هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کی. یوازې د خپل بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پاوز فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دی او دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نور واچوي. دا منظور کېدلی سي خو د
سیاوڅ نخ کاری چې په یادې د طالبانو هم دغه اصطلاح چې تاسو وکاره ولدا فرزن تور زمخ کې امیر خان متقی یاد کړل چې واوري دبل په بام باندې اچي پاکستان. نو
بله بله امیر خان متقی زکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پاوز رقیب دی. دای پاوز ته نه وای، دای سیاستوال ته وای او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پاوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډیر ساده خبره واج د خپل استراتیژیک پارتنر د پاکستان د پاوز رقیب چې دی هغه د ګوتونی سیدا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا ځکه دا پاوز هم دغه خبره ده. پاوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقی د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوتې
ما نه 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 ګل سر
دا ډیره حیرانوونکی خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدون کې دي بلکې کاملا مدیریت شوی دی. افغانستان کاملا د پاکستان په خوانه مدیریت دی. د سې کوم څه نخ کاری چې تاسو ګورئ نو پریکړه چې کیږي د طالبانو مشرانو خپل خبری کانفرنسونو ته راځي تاسو سره مرکه کوي وايي موږ نه پوهیږو دا پریکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د جنود ښوونځي چا بند کړی دوی نه پوهیږي ولې بند کړی په علت نه پوهیږي. یو څوک چې په واک کې عملا په کابل کې ناست وي د افغانستان د حاکمیت دعوه لري هغه ولې نه پوهیږي چې د مملکت کې د حاکمیت لاندې ښوونځي چا بند کړی، دلیل یې چې شاید پریکړه چا کړی. دا دغه موږ غنګستیا چې موجوده د معلومه خبره د پرتی تر شابل څو حکومت
نه 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 ګل صاحب اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی. د ننګل صاحب وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. کچرته د ایران مسلې تراشو سیدی صاحب ستاسو نظر کا پلان دوه خپل د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانیو طالبانو ته چې په لومړي دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دی او ډیر ښه روابط لري ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري چې په هغه موارد کې د چزو نه رسیدي او نو معامله وکړي. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په لړ کې دا تحلیل پر بنیاد باندې کوم علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شل د پاکستان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کی یا ډول لوبه کوي او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه تر کومه حد پورې مختو وړل شي دا هغه شی دی چې زمان به وخی. اما زه د هغه چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان په رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مختوري، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بل دا چې د دې مخالفین تقویت کړي. په دې خاطر باندې ایران په ټول د تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خو نه
صادق نه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ اسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکېچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډیر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغه سه خرابونکي نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغه سي نه دي. یو څه په خپل ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټې دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند، د بنګلاديش او حتی د اندونیزیا پورې دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لار افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د زنی کلتوری راشدار شو په شمول داسې مسائل دي چې ازبکستان هم د تلیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم، د ټاپی پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچی او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحد پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې ده او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډیر ملاتړ کوونکی هیواد ده. لدې کبله دوی احتیاط کوي، یعنی کوم د سې څه نوی پیدا شوی چې هغه دغه روابط کړکېچن کی هغه به وي، مګر په لوی کې دوی غواړي چې خپل دغه هدفونو ته ورسیږي. نور زما په فکر باندې د دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډیر غوښتل چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو پر وړاندې او رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په تور د احمد مسعود په شمول باندې ځنی خلکو په دام غوښتل چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې ولوي جبهه جوړه شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حد پورې ورسره حسنوي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډیر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ پیژاړو چلته نجونې د زده کړو نه محرومې دي، ښځې له کار نه محرومې دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللې دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور. دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډیر.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
د دې خطر چې دا بحث راغون کاو بیرته لغ د اصلي مسلې یو څه ډیر لري لاړ نشو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او کنه دی هیر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک وینئ په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نه شي؟
زه به لږ زره بل رقم وایم. که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی نړۍ خبر اغوا کې نه دي او خپل خبره باندې عاشق وي، مطمئنا نړیوال ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر چقروالی یا عمکړی شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولی شي د پاکستان د لومو نظام خلاص کړي، څومره کولی شي د تمامت خواهی د لومو نظام خلاص کړي، څنګه کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدی د تعمیق او په تمامو دې ارسو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا منګه دې ته واده رہی چې تعمق وکړو. هغه څوک چې په چارو مویسلا حاکم دي هغه په خپل نظریاتو او تمامت خواهی کې سجدي نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي، چلته نجونې مکتب ته ځي او کنه ځي. څه فکر کوئ که دغه وضعیت همدغه سي دوام وکړي، د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او کنه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی. ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې هلته نجونې مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولی نه شي یا څوک په تلویزیون کې آزادې خبرې کولی نه شي، هلته ستونزې دې ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چا ته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای د دغه څه په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. بلاخره به یو ځای ته را رسیږي. اوبه چې هر څومره مثلا د تودوخې درجه نوي وي، پنځه نوي وي، اته نوي وي، نه جوشیږي خو کسلو ته ورسیږي، یو دفعه خوټیږي او هغه خوټ کېدلو مخه به هیڅوک هم نشي نیولی. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغسې یو ځای ته رسیږي چې بیا به نړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي دپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربیان یا شرقیان، او له دغسې یو خطر څخه او ګواښ څخه به ځان خلاصوي چې په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به بیا حتمن یوه بهانه غواړي او دغه بهانه کې به بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي. کېدای شي چې د چا عسکر هلته لاړ نه شي خو په دغه ډول بې تفاوتۍ کې تر پایه ژوند نه شي کېدی.
مننه حسن صاحب. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوئ چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شاب وروړي او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم پسې پریږدي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شاید دی، سیاست خبره وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساعتونو کې بدلیدلی شي. زما معلومات دغه دي، دغه فعلاً هم په افغانستان کې چې طالبانو خپل باور د لاسه ورکړی دی، خپلو ژمنو خلاف کارونه یې وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټولې دنیا په وړاندې په دوحه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنوي، دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترله پښو لاندې کوي، همدغسې په افغانستان کې به دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه به یو تفاهم د لارې نه به په افغانستان کې واک ته رسیږي، نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پار کړي. دغسې یو څه دوی نه وغوښتي، نه یې وویلي. دا چې دوی د دغه ژمنو په خلاف کار وکړه او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی، طالبانو سره د تعامل لپاره
ننګیال صاحب وبخښئ، نړیوال به څه وکړي؟ یعنی نړیوال څه کولی شي ستاسو په باور؟
ګوره د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه مونږ دې ته زمينه مساعده کړې د جنړی په افغانستان کې مداخله وکړه کاغه د پرنګي خلکو د شاه شجاع راته کو په غبنه باندې او داغه سره څو برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په ماغه بنه راسي او کاغه د افغانستان کې د خان د حکومت په خلاف باندې ځینې افراد لاړل او هغه په پاکستان کې حمایت شول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه دغه شیان تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې تزای کړی و یعنی مونږ په کور دننه ډیر د سیموارید زمينه دي د مساعده کړي چې نړۍ مجبوره شوی او قوت مجبوره شوی افغانستان کې مداخله وکړي فکر کوم طالبان بیا په ماغلا روان دي دوی په کور دننه دومره سختی شروع کړي چې دوی دې ته زمينه مساعده کړي د یو څوک بیا یو قوت لزانه سره واخلي لېونه یو خوانه افغانستان ته دلال شي په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه پیل کړي دا پخپل ذات کې دا خېج د طالبانو حکومت خو یو بقان شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي یو پیښه کېږي
ننګال صاحب او بخشه مثلا د ماسکاو د روانه اونۍ غونډه پیغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی را نشي نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدې شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمه هیوادونه خدا نه غواړي
د مسکو ویره بیل شي دا هغه د سی اس پی او غونډه راوخته ده چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي پوتین په وخت کې او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه د سی او څه د داعش په حمایت کړی شي دنیا به داعش ډیر په لوی قوت تهدید باندې بدل کړي او دوی په کمپاین وسیو په افغانستان کې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې هغه نه قرار کړي دوی پرسپشن دغه شي ده دا چې دا څومره سم دی څومره نه سم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدون کوي ایسوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کی او داغه په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولای شي هغه طالبان دي نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم د سیمه ملګرتیا نه ده چې د زنه نه وی یاد مخلصانه یو څووسی کی چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپل اجر قوی په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندي وساتي دا د طالبان هم در کې او دا د غو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب نیمای کوي او دا داعش په افغانستان کې قوی شو طالبان مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولای شي دا غو پتیرو واتو کانو کې چې د افغانستان جمهوریت نظام په وخت کې هم طالبان کې حمایت کول هم د غوځنی لته درلوده غیدا درلوده چې فکر کوي چې ګویا دلته داعش راتلو کې دلته داعش تهدید چې مهارول شي هغه یوازې طالبان دي نو هغه د تشویش دغه شاید په ځای ووسیږي خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان د نورو عوامل له عمله ګډوډي
مننه مننه ننګل صاحب د دې له خطر شته بحث راغوند کو دې ته راشو چې څنګه کېدیشل چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدیشل چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشر نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږ عملی سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلود او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي لیکن څرنګه کېدی شي او حلاره سره چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم سیدی صاحب که تاسو نظر واخل
مننه او د بحث د په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو هغه توافق او کنسنسوس چې تاسو ورنه یادولی او هغه خبره لاره امریکا د پدې باندې پوښتنه چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت نیولای شو اوس نشي نیولای د محل خو ځواکونه زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم متاسفانه د دوه په دسولې ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان دی او جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق پر هغه چیز یا بره چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان غټي او ساتلې دلته په یو اصول یو اصل باندې اتکا کول هغه د دې چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او د افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیم او ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپل په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي د ته فاسیلیټي ورکړ شي د ته امکان ورکړ شي بلا هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمامو اقوامو د تمامو خواوو یو ایجنتان بیا راځي او بیا به پسرتي دا د حل لارې نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي او د حل لاره نه ده.
موږ
کوم بل اختراع نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیین شي.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم بیا او امنیت هم بي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقه په فکر کې دی چې کوم یو په هیواد باندې حاکمه ده. خو دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده، او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغسې روابط جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړې وي. تر څو چې حاکمه کړۍ په خپل فکر کې داسې تغییر رانولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی، او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي، او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه. دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړۍ خپل ځان پیدا کړي او بالاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ د دغه ملي ګټو لپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. په غیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مئی زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی، او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبته
مرغ نشو ته لاس تر سره. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلوېټ ثانیې وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي.
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو پلاس کې دی، دو څه کول غواړي، دو ایلار وړي کوي نه وړي. په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی، جګړه هغه ډول باندې نه ده. په کڅان طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته. همدا کابل، همدا افغانستان دې د خلکو کور وګرځول سي، دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او ته بند چې کومې ملت کې 99 سلنه نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي، چې که نه
گڑبڑی ہوگا شہ چاقی بات دے. مننا ننگل صاحب، لتا سو مننا کوم لا صلاح الدین سیدی سخا اول شیر حسن حسن سخا چپ دیخ پرونه کې برخره سر وخت سر تربل خ پرونه مو خدای مل
زنه پم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې مش پښتن ته به جوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ته ساس د سیاست اجتماع
اساسی حقوق پاڑا ہر اڑخیز معلوماتی بحث
داخ پر دشنبی پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے ڈبل چان بست زمائے ڈبل چان بست زمائے مام چیز قلم ہے نتے خنجر زما پجڑ کے تے نتے رز را باندے تو رش پانتے پل میں اندانا
رب دے تو رش پانکرے